سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زه سفیو لاستانه زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو باندې کوو. د جرمني پولیسو ویلي یو افغان کډوال د غیوات په ختیځ خار ولمشټیټ کې یو افغان په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. د پولیسو په خبره پیښه جمعه ماخام رامنځته شوې. بریدګر همدارنګه وروسته په یوه حویلۍ کې درې نور کسان هم چې د یورو فوټبال لیګ د پیل لوبې کتلې په چاقوګانو وهلي چې دوه یې سخت ژوبل شوي. پولیسو وروسته بریدګر په داسې حال کې په ډزو ویشتلی چې لا یې هم چاړه په لاس کې وه او د پولیسو په خبره چې د دوی په خوا یې ورمنډه کړله بریدګر روغتون کې سا ورکړې. پولیسو ویلي دی د بریت انګیزه نه ده څرګنده. د کورونی چارو وزارت په ساکسنی انهالت ایالت کې چې پکې ولمرچټ هم شامل دی وویل پولیسو په ټول ایالت کې خپل حضور زیات کړی. د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالۍ د جرمني په کوربتو پیل شوې چې د جولای تر 14 دوام کوي. دا په جرمني کې په څه کم یوه میاشت کې درېیمه پیښه ده چې افغان کډوال پکې ښکېل دي. تېره اونۍ یو افغان کډوال په فرانکفورت کې یوه المانۍ ښځه د چاقو په ګوزارونو سخته ټپي کړه. تر هغه مخکې په منهایم ښار کې یو افغان کډوال یو جرمن پولیس او څلور نور کسان سخت ژوبل کړل. پولیس وروسته د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د افغان کډوالو لخوا د غبریدونو د جرمني سیاستوالو او چارواکو کلکې نیوکې وپارولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز دا پیښې غندلي او ویلي دي چې خطرناکه مجرمین کله سوریې او افغانستان هم راغلي وي باید له جرمني وایستل شي. ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو پاوز تایید کړ چې اته سرتیری په یو بمی چاودنه کې په غزه کې وژل شوي دي. دا له اکتوبر رئیس چې د غزې باندې د اسرائیلو هوایي ځمکنه پیل شوې دي د اسرائیلو د پاوز تر ټولو خونړې مرګ ژوبله بلل کېږي. د اسرائیلو پاوز ویلي دي چې دغه اته سرتیری په غزه کې شنبه مهال داسې مهال وژل شوي چې موټر په موټر باندې یوه چاودنه وشوله. مجیب الرحمن د کرکټ د نړیوال جام له پاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازای نیول شوی. د کرکټ نړیوال شورا ته اعتراض کړی چې د مجیب الرحمن د خلاص غوته ژوبل شوی او له ټورنمنټ بهر کیږي. حضرت الله زازای د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې و. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دا د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی. مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ چوونکو دی. حضرت الله زازای بیا د پیل کیڼلاسی یو قوي توپ وهونکی بلل کیږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له وست اندی سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه لري. خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروگرام کې وړاندې دا مطالب اوري. په سلګونو زرو حاجیان نن عرفات غونډه کې راټول شوي څو د حج یو مهم رکن ادا کړی. افغان حاجیان په دې اړه څه وایي؟ د لویا د قربانۍ د اختر په رانګدې کېدو خلک وارده مخاندې خمن دي چې د زبشو مالونو پاتیشونی به بد بوې او همدارنګه ناروغي خوري کړي.
دولت دې ته لکه چې جدي توجه وکړي هغه کثافات دنیا ورته په هر سړک باندې کېدل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د سروې پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي.
د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه همدارنګه امنست انټرنیشنل له طالب چارواکو غوښتي چې شپږم ټولګي پورته جون ته د تحصیل اجازه ورکړي. افغان جونی وای
دا وخت سما او د دې د نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورسی په تیرې دوه د احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان اجان وای د مراسمو د ترسراوي لپاره عرفات غونډه کې سره ټول شوې. دینی عالمان وای عرفات د حج د فریضه د ادا کولو دریم او مهم رکن دی. کادان شي د حاجی حج نیمګړی ده. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی اعلان کړی. جزئیات لفیروزی عزیز یاورو.
محمد عظیم چې د افغانستان لننګرهار ولایت نه او د حج فریضه ادا کولو ته مکه مکرمه ته تللی وای له سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی.
عرفه ورځ هم راغلی عرفات میدان کې او ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول اجان او مراسم ان شاء الله ښایسته روان دي. نور کلونو په پرتله سکل ځای ډېر ښایسته ځای دی یخ دی عرفات کې. نور ځاجیان الله ته پراته عبادت چې د عبادت ګزاري کوي خپل وطن لپاره عمل لپاره د هدایت دعاګانې.
یو بل حاجي چې له پلازمېنې کابل یې دغه مراسمو کې ګډون کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل ساکل. افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
عرفه دا د اسلامي میاشتو د ذلحجې نهم تاریخ دی. دا جره د فرض د احمد پدې کې ده چې دا د حج دریګونو فرایزونه یو فرض ده، یعنی پدې معنی کې د یو جن عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوت شي نو د حج نشه، دا به روان کال ته د قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه، حج چې د عرفه ده، یعنی کله عرفات په میدان باندې یو حجی ودرېده عرفات په حدود کې نو د حج کامل دی. د حج نه پر مهمه خبردار شي ټول ورځ به الته د عرفات په میدان کې تیري، د مسفخین او د مازیګر مونس په یو ټیم کې. حاجیان باید ډیر دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو، لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعاوو یو ښه ورځ ده چې د ځان، کورنۍ او هیواد د خیر او بښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته پکتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي، خو په خبره یې به تر بده و چې دی وی پریکړې اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړې ده چې یو فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع د فتوا صادره شو چې افتر څوخ دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی، د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت د اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
بیا هم په عرفاتو کې تم کیږو. هوا توده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل دي. ساکل په دغه مراسمو کې د سعودي عربستان چارواکو په خبره شاوخوا 2 میلیونه حاجان د حج فریضه ادا کوي. ډیر زره کسان هم له افغانستان ورغلي دي. جزئیات بیا هم په دغه ریپورت کې.
د نړۍ لابلابلو برخو په سلګونو زره حج کوونکې نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په اصل کې چې هوا توده ده، د حج زیارت کوونکې نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوختو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکې حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې ویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
اكيد حاجه عظيمه جدا جدا جدا، يعني
البته دا ستر مراسم دي د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره مراسم، بهترین احساس دی چې هر څوک تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته دی.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمه د شار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې، یعنی 1415 کال مخکې د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کیږي سش کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیون ته ورسیږي. د 2023 کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1,800,000 کسانو ګډون کړی و. سش کال له افغانستانه هم شاوخوا 1,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2,300 زیات حاجیان مړه شوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې وسې لري او په فزیکي لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لږ تر لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتیشونی په سړکونو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیایي کارپوهان د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کوي. څوب خبرې د چاپیریال د زیانونو او ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویا د قربانۍ اختر پر مهال د څارویو د پاتیشونی او د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل یو لویا اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دلو یا قربانی اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتیشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتیشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتیشونی په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو زهرا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دولت دې ته لکه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک بم په ناروغي باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې للو یختر ورسته دغه کثافات بوې تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت ونه کړي، ځکه اوس خو اوړی دی، هوا ګرمه ده. که دغه پاتیشونی د قربانۍ دی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي، نو دا بده خبر هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې د چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتیشونی باید په سمه توګه مدیریت شي. په تیر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤل اقبال همدرد ازادي رادیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب ځای او شنو سیمو کې ځای پر ځای او خخ کړی چې دا نه وازی ځمکه زرغونوي، بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسي. که دوی ځای ونه لري او په اپارټمانونو کې ژوند کوي، نو غوړه ده چې د قرباني شوی او څاروي او پاتیشونی د خاروالۍ لخوا پلان شوی ځایونو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتیشونو روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداري ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي، نو د ګڼو ناروغیو لامل بشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکله چې حیوان ذبح کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز ته باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزې باید که موجود وي تر څو چې د حفاظت د حیوان د حفاظت او کثافات څخه ځانونه لرې وساتو. او په ځمن کې باید ځای کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي، چا د خلکو سرکار نه وي، ماشومانو سرکار نه وي، د حیوان نورو حیوانات لکه سپیانو دوشانو سرکار ته نه وي موجود په ځای کې یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو چې د قرباني مشهد سره ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړې دي. د ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالولو څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 2 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر افغانان او لګاونډي هوادو بیرته راستن شوې کډوال او سیلاب ځپلي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل د خپل خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر در منځلو لپاره د نوو جامو او میوه د اخیستلو توان نشته ورسره. اخوا دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د لوی اختر پر رسیدو میلیونونه خلک تخت لوګي سره مخ دي. بلخو د امریکا نړیوال پرختیایي ادارې هم په یو راپور کې ویلي روسي سیلابونه او لګاونډي هوادو د کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. 3 کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي خو زموږ بې وزلۍ د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوې جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکو او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپنا او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او 4 ماشومان یې مړه کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دی او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او 4 زامن می او پو یوړل یو خیمه لرو او بس شخصی مرستې یوازې 15 یا 10 زره افغانۍ شوي خو د سرپنا د جوړونې او رغونې په برخه کې مرسته نه ده شوي.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري.
وځي کوټیم نه ریدلې دا وځي کوټې جوړ دی نه زختارې نشینی ولای نن دی ته دا وی جوړ شو کورې مخ کې ده نو بنیادی مشکل هم تا ده نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک خپل کورنۍ سره یو ځای د ورځ منځي او خوړه خوري خو یو پر 1/4 افغانان شپې په لوګه ویده کیږي. بلخو د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یوسټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په 4 لسه مخپور سوی اندېښنه ښودلې چې د مې په میاس کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 9500 ډیر کسان یې اغیزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي روغتیايي او سرپناو مرستو ته بیرانی ارتیا زیاته کړی ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوی کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا شپږ سوه یو لزر کسان افغانستان ته راستنه سوی او ډیرای راستنیدونکو او د کوربه ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پر کېدو په اړه ویلي د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې بری دوام لري او ټینګار کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښان راتلونکي لپاره اړینې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل هم ویلي افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیزي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو څخه بې برخې دي. لزده کړو یو شمیر به برخن جونی اموایی پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیز اخونو برید ده. جزئیات لسنا کا کړهورو
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لښپګم ټوکی پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ اجرایه مشر سیمه بهوز د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زرو ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. همهاله په افغانستان که د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازي الیسن داویدیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان نجونو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوه چارواکو د افغان نجونو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي د زرو ورځو راهیسې افغان نجونې د طالبانو د تبعیض او ناد لانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د 12م ټولګي زده کوونکي بهر او دوم ټولګي یو زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
د بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت سما او د دې د نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورسې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی.
د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې بند ساتل دا اقتصادي، ټولنیز، سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د جلیونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولی. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح مجاهد وپوښت خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په کریټینګار کړي او د نجونو د زده کړو موضوع یې هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنې وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره چې زر ورځې پرې اوښتي د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتګ او ان پر ورزش بندیز ولګوه. که څه هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودوونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې درنه یو شمېر خلک په ټولنو کې د ورځپاڼو لوستلو د فرهنګ ارزښت ته اشاره کوي. اوس دوی ته دغه زمينه نه ده برابر. د زینو پټکو یو کڅام د طالبانو لبیازلی واکمنیدو مخکي د ټکنالوژي وادي په دودي زبانه د ورسپانو لوستلو کلتور ترسیوري لاندې راوستي، خو بیا خلکو ورسپانی لوستلی. یو شمیر خبرلانه او فرنګي فعالان په افغانستان کې د ورسپانو لوستلو فرهنګ ته پکتو وایي. د طالبانو لبیا واکمنیدو ورسته دغه فرنګ مخ پور کېدو ده. په افغانستان کې د نننه زینو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دا مال کومه آزاد ورسپانه نه خبري کې او یوازې څلور دولتي ورسپانه نشرات لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ورسپانو لوستل تقریبا په ډیرو ټولنو کې یو بنسټیز شوی فرهنګ دی. د ټکنالوژي په وادي سره د ورسپانو دودیزا یعنی چاپی بڼه او وسري یعنی ډیجیټلی نسخه په سیالي کې دي. خو د ورسپانو ځینې لوستونکي بیا وایي چې په دودیزا بڼه د ورسپانه لوستل لا هم دوی ته په زړه پورې دي. دا فرهنګ لکه د افغانستان په معاصر تاریخ کې لړوړو ژورو څخه تیر شوی دی. دا لړوړې ژورې تر ډیره سیاسي بدلونونو او پرمختګونو پورې تړلې دي. خو ست طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ورسپانو لوستلو فرهنګ په کوم حالت کې دی؟ د کابل اوسیدونکو محمد رحیم وایي له ورسپانو لوستلو سره ډیره مینه لري، خو په خبره په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ دوه وروسته چاپي ورسپانې په نشټ حساب دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
پانی لوستلو ته لیوالتیا لرم. هر ما جګر لولم لاغه وخت رئیس چې طالبان راغلی د ورسپانو چاپ بند شوه. د دولت څخه می غوښتنه ده چې د ورسپانو چاپ آزاد کړي څو د خلکو مطالعه زیاته شي.
د کابل سیدونکو محمد انور د ورسپانو لوستلو فرهنګ په اړه ازادي راډیو ته وویل
د روزنامه د لوستلو فرهنګونه چې د مطالعې پورې تړلې وي دا یو ښه فرهنګ دی چې د دلیر نه کول شي دنیا نه د خلکو نه د موضوعاتو نه با خبره شو خلکو په ذهنیتونو باندې با یو ښه تاثیر وکړي یو اندازه خلک بخرو هیوالي یو ښه فرهنګ رامنځته شي.
د خبریالانو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو مسولینو او خبریالانو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې هیڅ آزاد ورسپانه نه چاپیږي. خو د دوی په خبره ځینې دولتي چاپي رسنۍ لکه هیواد، انیس، کابل ټایمز او د حریت په نوم نوې نشریه چې د طالبان حکومت تر واک لاندې ده په افغانستان کې چاپ او ویشل کیږي. یو له هغو ورسپانو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې چاپېدا او ډیجیټلي نسخه یې هم لوستونکو ته رسېدې د اشتو سب ورسپانه وه. د یادې ورسپانې د لیکوالو ډلې مشر مقیم مهران ازادي راډیو ته وویل چې اوس دا ورسپانه په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او د ځینو دلایلو له مخې په افغانستان کې دننه نه چاپېږي.
د هغی پی ڈی ایف په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې ښودل کیږي څو محترم لوستونکي ورته لاسرسی ولري. همدارنګه د څه مودې لپاره د لولو په نوم په یو معتبر سایټ کې هم ښودل کیږي چې هغوی د چاپ په بڼه د ورسپانو خوښوونکو ته ورکول خو د ځینو دلیلونو له امله هغه هم بند شوي دي.
خو نوموړي د دغو دلایلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیز او فرهنګي فعال محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو کلتور ته په اشاره سره د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د چاپي ورسپانو د وضعیت او فرهنګ په اړه وویل
په تیرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې رسنۍ ډېرې ښې وغوړېدلې واقعیا او د خلکو د زړه خبره هغه په دې افغانستان په اړه ګوښه کې وه یو ډول سره په ماته نه اوښتله. ولې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې رسنیز ډګر هم د فقر او راز راز بندیزونو محدودیتونو تر تیغ لاندې په خوارۍ سره ساکای.
د دغو نیوکو او دو په اړه مو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ازادو چاپي ورسپانو د نشټوالي په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو پر فرهنګ د هغې د اغیزو په اړه د نیوکې داسې مهال دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د دوی د نورو محدودیتونو تر څنګ په افغانستان کې د آزادو ورسپانو د چاپ په ګډون د لسګونو رسنیو فعالیتونه د طالبانو د بندیزونو او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ودرول شول. له دې سره سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د شنبې په ورځ د جون په 15مه د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان خبیب غفران په حواله ویلي چې اوس مهال 230 تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ په دغه هیواد کې ثبت دي چې په ټوکو یې له دې ډلې 15 د دوی له واکمنېدو وروسته له دې وزارت څخه د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ سازمان یا نه چې فعالیتونه یې اوس ځنډول شوي د 2023 کال د نومبر میاشتې د راپور له مخې د 2021 کال له اګست څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنی دو وروسته له 280 څخه زیات رسنۍ تړل شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
جنور هغه د لمن ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلي مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې نیمه جمع شبا یا ستاسو وخت به مو شچریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالي څخه تاسو ته میسج پریږدم، د غزما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او ژوندۍ خوس بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دې یو ورځ باندې کې دوه ورځ راهیلا دي، نو باید تاسو ونيسي، باید کم سړی چې مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې وامه اش پنځه سي دوه مورز دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي، نو باید تاسو ونسي مشکلات اوس به په افغانستان کې لري سي ودي، د دربدری لري سي ودي، د بیخو به وزلی روانه دي، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اخترو په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوی مختره روان دي، دا چې خیاطان سره پښتنه وکم د دکاندارانو سره پښتنه وکم په ټول ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټول خلاص سيويږي، دا خو ګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري او کور ول دلې د بستا کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اسلام درته يم چې یو کوټي سګریټ یا نو د خلتن سوار نه پکیږي، نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسې سوري به یو کور مشکلات پر اپسې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دي او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبوره دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیان په سیوی او پرې باندې بیا اغېز کوي، نو یو خو عامه پوهاوی ډیر کم دی، مشته په ټولنه کې عامه پوهاوی نسته، کیم پرنشت حساب دی، عامه پوهاوی نسته او خلک ډیر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني، تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې، د مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دا نه چې ورته وایي، په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده را ورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یا راز راتره داسې په چغ راغله، کتابونه ول وی دومره زبر دراسم سي به حدا و دراسم، مال څه خبر ده خدام زما مال چی دی وای کورس بس خدای زدي پندون د کابل تیرې کوم داسې جړا مې رسول ته نجونو سبقونه ویل.
نن امدا موضوع چړم ملتي هم وکړي. قدر من اردن کو کله چې په ژوند کې د بریا او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابت شوې دي. لام دې وجه خود اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی، خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نور خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کیږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راست ته بلې ډېر زیات، حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانی کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف په لاسم سیم کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي، زیاتره واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند یعنی هغه به کله وشي کولای چې کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه خو هیڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولای شي چې بیا د ماشومان سربېره هغه مکتب وي. یعنی دغه هغه کومې هیلې و ارمانونه چې هغه ټول لاړل د خاورو سره یو شول. خو چې موږ په ګوتو کومه دا چې یعنی د درې کال چې وو اته چې مطلبونه نه دي شروع شوی، په همغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په همغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوې ته نه پورې، نو ته کومه چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت شل کال وړاندې شو او په موږ فکر د شل کال وړاندې کومه تیارې خپلې کړې وي، کوم نسل چې د موږ ای تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی و، نو افغانستان چې کوم شل کال کوم پیشرفت کړی و ام دین چونو یعنی زیاتره خلک روز په دې راځي چې وو چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بیرته بدل شوه. نو زه خو په دې کوم رنایی نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی دی وشي تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتبوت اجازه ورنه کړي. دا ډیره ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې نه باید وکړم، خو یعنی موږ په دې راځي چې یو چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرون کیند دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجن د مات خاينده په ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوی دی چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباہی په مخ باندې روان دی دی هغه مخه ونیسي، نو هغه خپل غم او تشویش خپل بزرګ کې ساتل دي، ټول په رواني ناروغي اخته شوی دی، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خدای ټول غیر نورمال کړی دی او دا ډیر ظلم دی. د افغان جون په مقابل کې چې کا د افغان خځو په مقابل کې چې کا ډیر ظلم دی، نو د دوه ظلم مخنیوي خو هیڅ هم کې یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دغه هغه موري کته هم ډیر چی غشوی دي نړۍ په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وی.
لنجونو سره د دې کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سم چې ومه تلاړله چې د طالبان سره غوډه مکتب بند شه. دوی ملور می هم چنان پروسه کولی چې شپږم پلاس کنه نو فارغ اسونه خپل اس ورځی خرابې تیر کړې وار وخت یې جوړلې بیا په انګلیسي کورس کې شامل کړ. بیا لږ زره وضعیت سره لږ مصروف اس بیا کورس هم چنان څو څو د 500 یا ورځ راته داسې په چغو راغله کتابونه ول وی دومره زبر درسم سی به حدا و درسم مال څه خبر ده خدا هم مال و کورس بس بیرته په قرسم څه خدای داسې مکه و زه خود مړه کړم ما څه قصاره ډیر خفه دي خود درته څه وایم چې هیڅ ویلم نسم داسې تشویش د ماته د خپل اولادو ته مې تنه زنه زه چې هر چی رزم ده د ټولې خزیم داسې جګر خونه دي جونې یعنی ما من تفسردګي پیدا سوی و زه کورس ته زمونږ جلیګانی دي ټول افسردګي ورته پیدا سوی ډیر تشویش نه ډیر جګر خونه ده سر به خدا جوړي سر به خدا جوړي
ګانې کوي، یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته. زندگی دیاګان ته خبره پې حرام ده، له تشویش له جګرخونی نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا شوي دي. روانشناسان دي چې همداسې بېخي رایګان تداوي کوي، له زوره چې ډېر نجلۍ ګانې ټول افسرده دي رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي، له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه شو، موږ آینده به څنګه شي، موږ اسناد نه شو اخیستی، موږ پوهنتون نه شو ویلی. خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي چې دلته خو نجونو سبقونه ویلي، دلته نجونو درسونه ویلي، او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي. ښایي دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې موږ کوو، یعنی هېڅ بیانولی نه شي، زویلی نه شو. بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه داسې ما لږ اجازه ورکوي، یوه دانه په کابل کې نده پاتې، ټولې تللي دي، څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي. مرګ قبلوي او مګم له دې ملک وځي، یا وخت کې به ګوري چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې. سالم انسان به افغانستان کې بخي نه ویني.
عیسا خان چې څو ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسې وي. ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغې نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر د خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو له ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ور زیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارده سوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځویشت کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا څلورویشت کال کې چې څومره پرمختګ کړی وو، تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو، او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پرمختګ نه دی روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپله په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایي، له نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي، څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مومنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تېرېږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسې د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه، تاسې د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیڅ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجینې دې وکولی شي ولاړ شي او درس دې ووایي. دلته هیڅ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد رد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و، هغه کسان یې ګرځره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچېرې وځي، نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ د پاره وځي، او دوی هلته سمه
تربیه نه تر لاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپل په دې نه دی خبر چې څه رقم تعلیم کیږي، څنګه درس ویل کیږي، هلته څه کارونه ترسره کیږي، دوی خپل په دې نه دی خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراتوي، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب ویلې، بیا تب پنځای ویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسیدلې. څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بلې، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دومره تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي. تر سره کې اوس دا مازې خبره نه یې سوی، یو مریض هم را ولاړیږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا دا رقم نه دی، داسې ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پیداله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ له خو سختیو دې راتویه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم اوس ما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو دا زموږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دا ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړي، په ډېر زحمتو سره تر دې حده را ورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی. خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی، زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفه نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینه وو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خو بد ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وای هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي، د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله به تعلیم ورته پاتسول، زما خورزګانی دی و کې هغه ټوله دا رقم پاتسول به تعلیم، نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي، د کور د باندې لانی سي وتلای.
خورزیر چې په کور کې دی، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه کوم چې زده دی په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سمېږي؟
بله، و چې په کور کې ورته لګیای، په کور کې یو درس ورته وایو، یو کتاب، هر څوک چې بیکار یې هغه ټوله ورځ ورته ناست درسونه ورته وایي، چې د باندې تعلیم څه نسي کولای، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ؟
هغه ډېر فرق لري. په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه، اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله اوس ولې چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکه، د دې زیان کورنۍ ته خپله خبرې وکړي چې زیان
رسیږي او مملکت ته څومره توان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجه ته راځنه، اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته انجینې درسونه نسي ویلی. کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد دپاره کې دا به زاړه سي، وخت به تیر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کیږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصېږي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای. په هیواد کې د هیواد سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي، نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان ښځې له پامه غورځي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې اکله څه وایئ؟
نړیوال خو دوی کولای شي، دوی که وغواړي هر څه کولای شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وخت هم کولای شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلای شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت خپل د شروع کې اوس ځینې وایي موږ په رسمیت پیژنو، ځینې وایي موږ نه پیژنو، خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپیژني په رسمیت یې غواړي وپیژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی. هر ورځ موږ د یوه ورور بې عزتی پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسو کوي؟ مکتب ته نسی تلای، پوهنتون ته نسی تلای، نور آرام نه وي.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلې شي دي. یو ورور سلمانې ته د ویرې نسی تللی، یوه خور د باندې نسی وتلی، یوه خور وظیفې ته نسی تللی، یوه خور مکتب ته نسی تللی، یوه خور سینټر ته مدرسې ته نسی تللی. د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دي. دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اسې چې دا هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځ، زما ورونه زما خويندې را سره، مور می را سره، موږ د باندې وځ بازار ته ولاړ سو. دا هغه خوا چې څنګه موږ به تر جوابي جو د باندې د خوا څخه هغه نو به په موږ پورې اړ سره کوم حالت پر موږ تیریږي. د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي، څومره بد الفاظ کاری و دې ټول ته، هغه به حد بد تاثیر کوي پر چا باندې.
bale ډیره زیاته مننه خور، ژوندې او سلامت اوسئ.
هیله کوم خور، مننه، خوشاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ځواني لري غاړ شوازي سوي، ګرځي په نخرو غاړ خامکی کوي، غاړ خامکی کوي، غاړ خامکی کوي. ټینګ دی په وادو جانان، ندی به پښتو جانان، زکه ګران خلکو دی زما زړګو جانان، دی زما زړګو جانان، دی زما زړګو جانان.
ازادی رادیو .com